یو آزادی استین و اکنون با رضوان مراد باشه. سلام و خوش آمدین.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. دوستانو، اته بجې شوې دي د خبرونه چې د امان الله امرسی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې اروپای ټولنه غواړي چې افغانستان سره خپل اړیکې نوې کړي. په خوست او لوګر ولایتونو کې د ماشومانو د مړینې په سطحه کې د زیاتوالي په اړه په همدې خبرونه کې ریپورت اوري. خو په سر کې حمیده هارون عثمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیه استازی وایي دغه ټولنه په پام کې لري چې له افغانستان سره نوې ملګرتیا پیل کړي. د خوست او لوګر ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایتونو کې سږکال د کوچنیانو مړینه 40% زیاته شوې ده. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې اردن د خپل پیلوټ د سوځولو په غچ کې د ساجدار رشاوي د اعدامولو ګواښ کړی دی. پورا خبرونه واورئ. اروپایي اتحادیه غواړي له افغانستان سره نوې ملګرتیا پیل کړي. پر دې موضوع د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملیبن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر مهال خبرې وکړې. د اروپایي اتحادیې و هیات د ښاغلي ملیبن په مشرۍ پرون په ارګ کې له جمهور رئیس غنی سره ولیدل. د اروپایي اتحادیې د سفیر دفتر د دې لیدنې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې اروپایي اتحادیه د افغانستان دایمي ملګری ده او د دې اتحادیې مرستې به په استثنایي کچه له افغانستان سره دوام وکړي. ولسمشر غنی په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپا پای اتحادی د مرستو مننه وکړه. دواړو لورو په راتلونکي کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادی د مرستو په اړه د نوې دولت نوې ملتیا تر شعار لاندې خبرې وکړې. د خوست او لوګر ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایتونو کې سږکال د کوچنیانو مړینه 40% زیاته شوې ده. د دغو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو چارواکي وایي د خوست او لوګر ولایتونو په ډیری برخو کې د نامنیو له امله خلک له روغتیایي خدماتو څخه ګټه نشي اخیستلی. د خوست د عامې روغتیا رئیس هدایت الله حمیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د ماشومانو پیښې شاوخوا 10% زیاتې سوي دي. یو لامل یې دا دی چې له شمالي وزیرستان څخه نږدې 10,000 کورنۍ خوست ته راغلي. بل لامل یې دا دی چې موږ په ولسوالۍ کې روغتونونه نه لرو. په جدي میاشت کې د مړینې 15 پیښې لیدل سوي دي.
په خوست او لوګر ولایتونو کې یوازې د سینه او بغل د ناروغۍ له امله شاوخوا 900 کوچنیان مړ شوي دي. د لوګر ولایت د عامې روغتیا مسؤلین د کوچنیانو په مړینه کې زیاتوالی تاییدوي او وایي سږکال د دې ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د سینه او بغل 4,020 پیښې ثبت شوي دي. په پروان ولایت کې د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په نښته کې 3 تنه وژل شوي او 4 کسان ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قماندان جنرال محمد زمان مموزی ازادۍ راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د بګرام ولسوالۍ د قلاچی په سیمه کې وشوه. ښاغلي مموزی ویلي چې د پیښې علت معلوم نه دی، خو په دې تړاو 3 تنه وسلوال نیولې دي. په مکلي سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته اردن ګواښ کړی چې د اردنی پیلوټ په بدل کې به ساجدار رشاوي چې د انتحاري حملې په تور نیول شوی و اعدام کړي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې پرون د انټرنټ له لارې یوه ویډیو خپره کړې چې ښایي هغه اردنی پیلوټ چې د 3 دسمبر په میاشت کې ارغمل شوی و د دې ډلې د غړو لخوا ژوندی سوځول کیږي. په دې ویډیو کې ارغمل شوی کس په داسې حال کې ښکاري چې په یوه اوسپنیز قفس کې د اور په لمبو کې محاصره دی. کسبه له هغه وروسته ارغمل شو چې د ده F-14 جنګي الوتکه د دسمبر په څلورویشتمه د سوریې په رقخار کې راولویده. کسبه د اسلامي سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمبارۍ کولې. دا حملې د دې سخت دریځو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د مبارزې یوه برخه ګڼل شوې. پرون د اردن هوایي ځواک د الکسبه د وژل کېدو خبر تایید کړ. د امریکا د استخباراتو چارواکي وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا ویډیو چیرې جوړه شوې ده. د اردن ټلویزیون د دې هیواد د چارواکو له خولې ویلي چې کسبه د 3 جنوري د میاشتې په 3مه وژل شوې وه. د اردن پوځ پرون ژمنه وکړه چې د کسبه د مړینې غچ به واخلي. په همدې حال کې د اردن پاچا عبدالله امریکا ته خپل سفر لاند کړ چې خپل هیواد ته بیرته ستون شي. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو په پروسه کې اختلافات کم شوي دي. حسن روحانی دا خبره تیره ورځ د ایران د پارلمان او قضایه قوې له مشرانو سره تر کتنې وروسته وکړه. د ایران دولتي خبری رسنیو د حسن روحانی له قوله ویلي چې د نړۍ له قوتونو سره په ځینو برخو کې لوی اختلافات موجود و چې اوس حل شوي دي. ایران او د نړۍ شپږو قوتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي او پراخ بنسټه موافقې لپاره د راتلونکي جون میاشت دیرشمه نیټه د وروستي مهلت په توګه ټاکلې ده. د ایران پارلمان پرون رای ورکړې ترڅو د هغې مسودې په اړه خبرې چټکې کړي چې له مخې به یې که امریکا د ایران په وړاندې اضافي بندیزونه ولګوي حکومت د اټومي پروګرام ټول فعالیتونه بیرته پیلوي. د دې قانون په مسوده کې ویل شوي چې که د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه ولګول شي ایران مجبوره دی چې ژر تر ژره خپل اټومي فعالیتونه بیرته پیل کړي. د یوې موقتې موافقې له مخې د ایران د اټومي پروګرام فعالیتونه د نړیوالو بندیزونو د لنډمهالې مودې لپاره د ایسته کېدو په بدل کې درول شوي وه. دا موقتې موافقې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ په 2013 میلادي کال کې په ژنیو کې شوی وه. له هغه وروسته چې دوه ځل ایران خپل ځان ته ټاکلی ضرب العجل تر سره نه کړ د نړۍ سترو هیوادونو او ایران موافقه وکړه چې د مارچ تر میاشتې یوې سیاسي او د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې یوې بشپړې موافقې ته سره ورسیږي تر څو دا خبره یقیني شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. د کاناډا پولیسو په اوتاوا کې یو سړی له تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولی دی. د کاناډا پولیسو د فبروري په 3مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په 25 کلن اوسو پیجداري د تروریستي ډلې سره په عملیاتو کې د همکارۍ په تور نیولی دی. داسې ویل کیږي چې پیجداري د اسلامي دولت څغدریزې ډلې سره تړاو لري. د دوو نورو کسانو 30 کلن خضر خالب او 40 کلن جان مکوایر په اړه هم د تورونو اعلان وشو چې اوس د اسلامی دولت سره د یوځای کېدو د اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو په مقصد له کاناډا وتلی دي. مګوایر په بهر کې د اسلامي دولت له ډلې سره په یوه ویډیو کې هم څرګند شوی دی چې د راپورونو له مخې کیدای شي په دې وروستیو کې وژل شوی وي. او وروستی خبر دا چې د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس او د مالی وزیر یانیس واروفاکیس د سې شنبې په ورځ د خپلو ایټالوي سیالانو سره د هغو روانو ډیپلوماتیکو هلو ځلو په لړ کې وکتل چې له اروپایي اتحادیې هیوادونو څخه د 240 میلیارد یورو د مالي مرستې د ملاتړ لپاره روان دي. واروفاکیس د ایټالیا د مالی وزیر پیر کارلو پادوان او سیپراس د دغه هیواد د صدراعظم ماتیو رینزی سره پرون کې وکتل. رینزی تر دې کتلو وروسته وویل چې د اروپایي ادارو سره د یو تړون د موندلو لپاره شرایط موجود دي. واروفاکیس پلان لري چې د چهارشنبې په ورځ د اروپایي مرکزي بانک د مشر ماریو دراغي سره په فرانکفورت او د پنجشنبې په ورځ د جرمني د مالی له وزیر ولفگانګ شویبله سره وویني. تر دې مخکې نوموړي په لندن کې د نړیوالو پور ورکوونکو سره د زانډیا بندښت د ختمولو لپاره وړاندیز کړی و چې د یونان قرضونه دې د پرمختګ سره تړلو په مالي ضمانتونو پورې وتړل شي. په همدې حال کې د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس د فبروري په 3مه ویلي چې نوموړی د روس دفاع وزیر سرګی شویګو په نږدې راتلونکو کې د ملاقات لپاره ماسکاو ته ورغوښتی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیدې هارون عثمان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. اروپایي ټولنه غواړي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې نوي کړي. په دې اړه په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ اورېدلی شئ. په خوست او لوګر ولایتونو کې د 900 ماشومانو مړه کېدل سږ کال د ماشومانو په مړینه کې 30% زیاتوالی راوستی دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت دردوي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو غړو نفوذ کړی دی. د چارو کارپوهان بیا د دې کار د مخنیوي لپاره پیشنهادونه لري.
بهترینه لارې ما دا د استخباراتو او کلتو ارګانو تصفیه ده.
د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي له پاکستان سره خلاصې سرحدي لارې د دې لامل شوي چې یو شمېر وسلوال له پاکستان څخه ورشي او دې ولایت کې امنیتي ننګونې رامنځته کړي. د نور رپورټونو سربیره په دې اړه هم اوري چې اردن نن هغه د ځانوژن کې حملې په تور نیول شوی ساجده الرشاوی چې اسلامي دولت ډلې په خوا د خوشګیدو غوښتنه کړې وه نن سهار اعدام کړ. په دې اړه په خبرونه کې جزئیات اوري. ازادي او اوریدونکو خبرونه د خبرونه په پای کې اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دوستانو، یو تازه خبر لمخه د اردن امنیتی او حکومتي چارواکو نن ویلي دي چې هغه عراقي میرمن ساجده الرشاوی چې په 2015 کال کې د یو انتحاري حمله د پلان په تور نیول شو او د اسلامي دولت وسلواله ډلې د اردني پیلوټ د خلاصون په بدل کې د هغې د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه، هغه نن سهار اعدام کړل شو. له دې مخکې په یو ورځ مخکې په یو ویډیو کې چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې خوا خبره شوې، ښودل کېږي چې د اردن یرغمل شوی پیلوټ چې په دسمبر میاشت کې د ډلې نیولې و په یو قفس کې د اور په لمبو کې سوځول کېږي. په دې اړه د خپرونې په جریان کې وروستي جزئیات در سره شریکو. اروپایي ټولنه غواړي چې افغانستان سره خپلې اړیکې نوې کړي. دا خبره په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي او د اروپایي اتحادیې د پلاوي مشر فرانک مایکل ملبن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته له هغه سره د لیدلو پر مهال وکړه. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل هیواد کې د اروپایي اتحادیې لخوا د نوي همکاریو هرکلی وکړ. ولسمشر پرون افغانستان ته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي او د اروپایي اتحادیې د پلاوي مشر فرانس مایکل ملبن سره وکتل. دوی په راتلونکو کې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د همکاریو په اړه د اروپایي ټولنې نوي دولت نوي ملتیا تر شعار لاندې خبرې وکړې. د سفیر ملبن دفتر له دې غونډې وروسته یو اعلامیه خپره کړې چې له مخې ملبن ویلي، اروپایي اتحادیه د افغانانو تل پاتې کېدونکې ملګری ده او له افغانستان سره به زموږ مرستې په استثنايي کچه دوام وکړي. د نوي حکومت په جوړېدو سره موږ هیله من یو چې د ملګرو په توګه به اصلاحات راولو. یو نوی حکومت نوی روابطو ته ضرورت لري. له ولسمشر غنی سره زما لیدل د اروپایي اتحادیه او افغانستان ترمنځ د نوي اړیکو پیل دی. د شاغلی ملبن په وینا، اروپایي اتحادیه غواړي له افغانستان سره خپل ملګرتیا نوې کړي او له افغان حکومت سره به کار کوي تر څو له اروپایي اتحادیه سره د هیواد د ودانولو قرارداد ته لاره هواره سي. اعلامیه ذاتوي چې د هیواد د ودانولو قرارداد به له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو د خپلو اهدافو او پالیسیو ترسره کولو لپاره ظرفیت قوي کړي او په راتلونکي کې د پرمختګ لپاره په تدریجي ډول مسؤلیت واخلي. د اروپایي اتحادیه ځانګړي استاذ ویلي، موږ د افغان حکومت لخوا پر ځان د تکی کېدو په اړه د پلان هرکلی کوو. دا پلان په بشپړه توګه اصلاحات وړاندې کوي او موږ د دې پلان تطبیق ته سترګې په لاره یو. د اعلامیه له مخې د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي زیاته کړې، موږ د مرستې د لا اغېزمنولو لپاره د ولسمشر په لیدلوري کې ورسره ملګري یو او د دې لیدلوري د عملي کولو لپاره له ده سره کار کولو ته تیار یو. د اروپایي اتحادیه د دفتر څخه په خپره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اتحادیه به له نور مرستندوی هوادونو سره ګډې او منظمې همکاري ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه فشار اچوي چې د ټوکیو د ګډ مسؤلیت چوکاټ یا TMAF باید بیرته تازه سي. د اروپایي اتحادیه سفیر ملبن وویل، اروپایي اتحادیه افغانستان ته د ښه کار لپاره د مالی مرستو وړاندیز کوي او افغان حکومت تشویقوي چې د خپل کار ژر او ښه نتایج ولري.
په ریپورت کې مو واردل چې اروپایي ټولنه غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې نوې کړي او له افغانستان سره خپل همکاري هم پراخه کړي. دا خبره په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه استازي له ولسمشر اشرف غنی سره تیره ورځ په ارکی د کتنې پر مهال کړی ده.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست او لوګر ولایتونو کې د 900 ماشومان مړه کېدل سږ کال د ماشومانو په مړینه کې سلویخت په سلو کې زیاتوالی ښیي او د دې ولایتونو د عامه روغتیا مسؤلان هم ورته اندېښمن دي. د دې ولایتونو د عامه روغتیا ریاستونو مسؤلان وایي چې د خوست او لوګر ولایتونو په ډیرو برخو کې د ناامنیو له امله خلک له روغتیایي خدمتونو څخه ګټه نشي اخیستلی. د لوګر ولایت د روغتیایي چارواکو د معلوماتو له مخې سږ کال په دې ولایت کې له 4000 څخه زیات ماشومان په سینه بغل ناروغۍ اخته شوي دي. محمد وی سمیم او په دې اړه جزئیات.
سږ کال په خوست او لوګر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره ښه کال نه و. د دغه ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه د ماشومانو د مړینې د 40% زیاتوالي له امله اندېښمن دي. د دغه ریاستونو په وینا، د دې ولایتونو په ډیرو کلیو کې د امنیت او د ماشومانو د روغتونونو نشټوالي له امله سږ کال ماشومان مړه شوي دي. د خوست د عامه روغتیا ریاست معلوماتو له مخې یوازې د روان کال په جدي میاشت کې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې یو اتیا ماشومان چې روغتیایي خدمتونو ته یې لاسرسی نه درلود د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د خوست د عامه روغتیا رئیس هدایت الله حمیدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ډیری اوسیدونکي نشي کولای د ناامنیو له امله له کلیو څخه مرکز ته راشي او په کلیو کې د دغو خلکو لپاره د روغتونونو نه موجودیت یوه جدی ستونزه ده.
په خوست ولایت کې د ماشومانو پیښې شاوخوا 30% زیاتې سوي دي. یو لامل یې دا دی چې له شمالي وزیرستان څخه نږدې 30,000 کورنۍ خوست ته راغلي. بل لامل یې دا دی چې موږ په ولسوالیو کې روغتونونه نه لرو. په جدي میاشت کې د مړینې 15 پیښې لیدل سوي دي.
د سینه بغل ناروغۍ له امله د ماشومانو د مړینې په هکله اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ویل شوي سږ کال په لوګر او خوست ولایتونو کې د دغه ناروغۍ له امله شاوخوا 900 ماشومان مړه شوي دي. له پرله پسې ټلیفوني اړیکو سره سره بیا هم د عامې روغتیا وزارت مسؤلین په دې برخه کې خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د لوګر ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سینه بغل ناروغۍ له امله د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. د لوګر د عامې روغتیا رئیس محمد ظریف نایب خیل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د سینه بغل ناروغۍ 4,000 پیښې ثبت شوي دي چې له تیر کال څخه یې شمیر زیات دی. ښاغلی نایب خیل د ماشومانو په منځ کې د دغه ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه په کورنیو کې فقر او په دې ولایت کې د درملنې د مرکزونو کموالی وباله.
د تیر کلونو په پرتله سږ کال د نمونیا ناروغۍ پیښې زیاتې سوي دي او په یوه اوتا کې له 15 څخه زیات کسان چې په هغه کې د ډېر عمر لرونکي کسان دي او ډېر یې په ساري ناروغۍ اخته دي او ډېری ماشومان هم له دوی سره یو ځای اوسېږي.
په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په سرحدي ولایتونو کې د وزیرستاني کډوالو څخه افغان ماشومانو ته د تنفسي ناروغۍ انتقال نشي ردولی. د دغې ادارې ویاند نادر فرهاد وایي یاده شوې اداره هڅه کوي چې د دغو کډوالو لپاره روغتیایي خدمتونه زیات کړي څو له هغوی څخه د دې ولایت اوسیدونکو ته ویروسي ناروغۍ انتقال نشي.
نشو کولی چې په مطلق ډول دا مسله رد کړو او همدارنګه نشو کولی وی منو چې د دوی موجودیت د ناروغیو د تیتیدو لامل شوی دی. دا کولی شو منو چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د دغو کډوالو روغتیایي خدمتونو ته رسیدګي هغه اړتیاوې دي چې نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې ورته رسیدګي وکړي.
په دې وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت هم اندېښنه وښوده چې د امنیتي ستونزو له امله کارکوونکي حتی په دوه برابره تنخوا د هیواد لرو پرتو سیمو ته نه ځي. د روغتیایي چارو څېړونکي هم وایي تر څو چې امنیتي وضع ښه او خلک په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا نه کړي د ماشومانو او حتی د میندو د مړینې کچه به همداسې لوړه وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. له جنقا الکوزی څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه پر وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه مضمون خبر کړي او سرلیک ورکړي. غنی، یو ان ڈی پی او نیویارک ټایمز د پولیسو د معاشونو مسله جدي ګڼلی. خبرونه لیکي نیویارک ټایمز ورسپانې څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان پولیسو لپاره د نړیوالو مالی مرستو په کار کې د ښه مدیریت او اصلاحاتو لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي. جمهور رئیس غنی په دسمبر میاشت کې وړاندیز کړی و چې د پولیسو د معاشونو او تمویل مسؤلیت دې د ملګرو ملتونو له پراختیایي ادارې څخه افغان حکومت ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو دې ادارې له 2002 کال راهیسې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالو مرستو چارې تنظیمولې. نیویارک ټایمز ورسپانې د ملګرو ملتونو له پراختیایي ادارې څخه ملاتړ کړی او لیکي دې ادارې افغان پولیسو ته د سلونو میلیونو ډالرو د رسولو چارې د نظم او قانون صندوق له لارې په ډېر ښه او مسؤلانه ډول ترسره کړي دي. خو فارن پالیسي خبرونه لیکي نیویارک ټایمز ورسپانه په دې اړه زیات معلومات نه لري او حقیقت دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی د نظم او قانون صندوق باندې د څار توان لاسه ورکړی. په دې کار کې زیاتې بې نظمۍ موجودې وي او پیسې پکې بې ځایه شوي دي. فارن پالیسي خبرونه لیکي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې یا سیګار په یو روسي راپور کې په افغان پولیسو کې د بې نظمۍ، د څار او کنټرول د نشټوالي ناسم معلومات ورکولو په غیر واقعي ډول د پولیسو د جذب او جلب د شمیر خودرو او د معاشونو د ناسم ټاکنې ستونزې په ګوته کړې وي. فارن پالیسی زیاتوي سیګار ویلي و چې درې لکو کسانو ته د پولیسو د هویت کارتونه اجرا شوي او دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو شمیر 1,55,000 دی. سیګار دې نتیجې ته رسېدلی چې د نظم او قانون صندوق د څار لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې د مامورینو هلې ځلې سالمې نه وې او د لګښتونو لپاره یې کافي اسناد نه درلودل. په خپله دې ادارې هم د نظم او قانون صندوق په کارونو انتقادونه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د نومبر میاشتې راپور کې لیکلي و چې د افغان پولیسو په معاشونو کې بې نظمۍ موجودې دي او د څارنې چارې د قناعت وړ نه وې بللې. فارن پالیسی دغه راز لیکي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې حقیقت هم سترګې پټې کړې چې د نظم او قانون صندوق د یو ان ډی پی لپاره په اصطلاح یوه لنګه غوا وه. خبرونه وړاندې لیکي د دې صندوق په اړه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی اندېښنې بې ځایه نه دي او په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو د بې ځایه لګېدو په اړه د هغه خفګان د درک وړ دی. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په افغانستان کې د سړکونو بیا رغونې ته اشاره کړې او د مضمون په یوه برخه کې د محمد طاهر په نامه یو 18 کلن افغان خبرې راخیستې شوې. د کور د مخې سړک به تل وران ویجاړ و او په ژمي کې به بوټونه په خټو کې ککړ و. دی وایي ټاکسي موټر چلوونکي به هم د ناروغانو د انتقال لپاره د دوی کوڅې ته نه تلل، خو لس میاشتې وړاندې د طاهر د کوڅې سړک د افغان حکومت او جاپان په همکارۍ پوخ او قیر شو او د زیات شمېر اوسېدونکو په ژوند کې بدلون رامنځته کړ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مسایلو ترڅنګ په دې اړه هم نړیوال ریپورت اوري چې اردن نن اعلان وکړ چې هغه زندانی میرمن چې د ځانوژونکو حمله د پلان لرلو په تور په 2015 کال کې نیول شو نن اعدام کړل شو. اردن وایي چې دا میرمنې د هغه خپل هغه پیلوټ د غچ په توګه اعدام کړی دی چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې لخوا په یو ویډیو کې سوځول خودل کیږي. په روانه خبرونه کې په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو او دا هم اوري چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې چارواکي وایي چې یو شمېر وسلوال د پاکستان لوري را اوړي او په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې ستونزې جوړوي. دغراس د هلمند په یو شمیر ولسوالیو په خاص توګه د هلمند په شمال کې د امنیتی وضعیت په اړه هم خپل همکار څخه ورسته حالولو. همدا شیبه زموږ همکار الیاس دای را سره د تریفون په لیکه کې دی. دای صاحب، د افغانستان ملي اردو او نور امنیتی ځواکونه له قندهار او یو شمیر نور سیمو څخه هلمند ته ځي او هلته غواړي چې د هلمند یو شمیر نارامه سیمې په خاص توګه شمالي ولسوالۍ هلته عملیات ترسره کړي او هغه سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک کړي. که په دې اړه وروستي معلومات لري له دوستانو سره شریک کړي. فکر کوم دوستانو له الیاس دای سره زموږ تلیفوني تماس نه دی ټینګ شوی. الیاس دای، که زما غږ اوري، د قندهار څخه او یو شمېر نور ولایتونو څخه افغانستان ملي اردو او نور سواکونه هلمند ولایت ته ځي ترڅو هلته د هلمند په شمال کې د وسلوالو پر ضد تازه عملیات پیل کړي. په دې اړه وروستي معلومات در سره کوي، له اوریدونکو سره یې شریک کړي. موږ هڅه کوو دوستانو چې په هلمند کې له خپل خبریال سره زموږ تلیفوني اړیکه ټینګه شي او په دې اړه تاسو سره وروستي معلومات شریک کړو چې له کندهار څخه او یو شمېر نور سیمو څخه افغان امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت شمالي ولسوالیو ته ځي ترڅو دغه سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک کړي. د یادونه وړ ده، یادولو ده چې د هلمند په شمال کې په خاص توګه سنگین او یو نور شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې شوې دي او د راز د سیمې خلکو ته هم کافی زیان رسولی دی. موږ هڅه کوو چې په همدې خبرونه کې له تاسو سره په تماس کې شو او خبرې در سره شریک کړو. بلې دای صاحب، زما غږ اورئ؟
زما پختنه دا و څو ځل پختنه تکرارم کړه او تلیفوني ستونزه او فکر کوم چې د افغانستان امنیتي چارواکي وی چې قندهار څخه ملي اردو زواکونه هلمند ته زی تر څو د غلطه د هلمند په شمال کې عملیات تر سره کړی.
مراسب دا خبرم د تیر دوه میاشتې راهیسې د هلمند دولتي مسؤلینو په مابین کې ګرمه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د کندهار نه د سرتیرو د حرکت خبره کېږي. هغه سرتیرو چې غواړي شمالي ولسوالیو ته ولاړ شي او د هلمند د سرتیرو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو ځینې پټنځایونه او مرکزونه له مابین ونیسي. مګر د سږ کال په دوران کې چې کله د هلمند په سنګي ولسوالۍ کې د وسلوالو ډله ییز بریدونه د افغان ځواکونو پر امنیتي سیمو او پوستو باندې پیل شول، نو یو ځل ورته د 215 اکان کلو اردونه او هم د زرپتي په نوم څو کنډکونه راغلي ول او د افغان ځواکونو سره څو میاشتې په سیمه کې تېر کړل. خو وروسته تر یو لړ عملیاتو او په سیمه کې د اوضاع تر ډېرې وخیم کېدو او خرابېدو وروسته دا کنډکونه بېرته کندهار ته ستنېدل. خو اوس بیا دا خبره د هلمند د چارواکو مابین کې هم ګرمه ده او هم د کندهار نه راپور ورکړل شوی دی چې شاید د اضافي سرتیرو په واسطه باندې یا د هېواد د نورو ولایتونو نه د سرتیرو څخه استفاده وشي، البته او په دې ولسوالیو کې عملیات وشي. ویل کېږي چارواکي د هلمند مسؤلین او په سطح د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت مسؤلین د هلمند امنیت قمندانۍ د مسؤلینو سره او هم د کل اردو د چارواکو سره د تیرو دوو یا درو اونیو راهیسې پر دې کار کوي چې څه ډول او د کومو تاکتیکونو له مخې کولی چې د هلمند شمالي ولسوالۍ خاص ډول سنګین او نوزاد چې اوس تر زیات تهدید لاندې دي د ډېر تهدید نه د امنیتي تهدید نه وباسي او په هغه سیمه کې امن راولي.
دای صاحب، یو شمېر چارواکي او ځینې سیمه ییز خلک د هلمند د شمال ځینې مشران وایي چې هلته جګړه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا د غرض د نورو وسلوالو چې په هغه کې ویل کېږي چې پاکستانی یا نور بهرني وسلوال هم شامل دي، د هغوی لخوا نه ده، بلکې هلته جنگ د مخدره موادو د قاچاقړونکو او د هغوی پلاس د هغوی لاسلاندې وسلوالو لخوا هم ده. دغلته جګړه واقعي د نشه یي موادو رنګ هم لري.
موږ ته د هلمند چارواکو چې کومې خبرې کړې دي او مسؤلینو په اینل چې کشفې لرو، هغوی ویلي دي چې په لومړي سر کې چې کله د روان کال د جوزا پر دېرشمه باندې په سنګین کې په لومړي ځل ډلې بریدونه پیل شول او د افغان ځواکونو ځینې مهمې پوستې له منځه یوړلې، دا خبره د چارواکو په خوا کې ده چې هغلته وسلوالو ته وسلې او امکانات خپله کروکي او دغه تاکتیک ډولونه دا ټول د نشي توکو د قاچاقګرو او په انل کې د بهرنیو په خاص ډول د ګاونډیو هېوادونو د استخباراتي علاقاتو او د هغو د پوځ د ځینو افسرانو لخوا دغه مسایل پر مخ وړل کېږي او وسلې دې ته برابرېږي. د هلمند والي څو باران رسنیو ته ویلي، په خارج ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال نه یوازې دا چې د سنګین ولسوالۍ د نیولو او په انل کې په سنګین وروسته د نوزاد د نیولو هڅه کوي، غواړي چې د شمالي افغانستان د ځینو ولایتونو هغه لاره چې پر بادغیس او بیا دا تر بدخشان پورې دا لاره د سنګین په واسطه باندې د کندهار د غورک او د غرنګ د بیا د ګرمسیر څخه پر خانشین او خانشین څخه بیا پر چوکو او بارانچي پورې د پاکستان او ایران سره ونښلي او لارې هغه کچاک چې
دای صاحب کپلان ډوی راته وای تاسو په دې ورسېو کې د نارامو سیمو ته تللی ویل، هغه زم ریپورتونه هم راستولیو، دغلته د خلکو وضعیت څنګه ده؟ تاسو د ریپورتونو نورو رسنیو پر وینا خلک لراز لاستون سره تل مخامخ دي.
مراتب د پیرو څلور کلونو درو کلونو رئیس د سنگین پولیس والی کې د نوزاد پولیس والی کې خلک خپل کښتونه د جنگونو او ماینونو له امله نه کښته، یعنی زه تاسو ته ولیکم چې اوس هم هلته غنم ولاړ دي تر اوسه دروسوي نه دي. دې سیمو نه تقریبا تر 4500 تر 5000 کورنۍ پرې په بېلابېلو وختونو کې کډه شوي دي، یا په ګریش کې، یا په لشکرګاه کې، او یا په ځینو نورو امسایو ولسوالۍ کې د دې انتظار کوي چې ورځ سیمې تامن لاړ شي او دوی بېرته خپلو سیمو ته وګرځي. په سیمو کې یوازې وسلوال برجونه نه، په زرګونو په لکونو مینونه کرل شوي دي او د خلکو ژوند یې مختل کړی دی. د کسانګو به نسته صحت یا روغتیا ته لاسرسی نشته، کلینیکونه په خپل اصلي وضعیت کې نه دي، لارې بندې دي، د اکثرو سیمو د خلکو ژوند د هر نگاه څخه په کړاوونو او په ستونزو کې دی.
ډېر زیاته مننه دوستانو. الیاس دی او چې د هلمند ولایت د نامنیو د غراس هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د نویو پیلیدونکو عملیاتو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو، اتنی مې بجې شوې دي. له حمیده هارون عثمان څخه به د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سوورو.
دو روپای اتحادی استازی وای دغه ټولنه په پام کې لري چې له افغانستان سره نوې ملګرتیا پیل کړي. د خوست او لوګر ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایتونو کې سږکال د کوچنیانو مړینه 40% زیاته شوې ده. د پروان ولایت امنی قومندان وایي تیره شپه ناوخته په بګرام ولسوالۍ کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په نښته کې درې تنه وژل شوي او څلور کسان ټپیان شوي دي. اردن د خپل پیلوټ د سوازولو په غاچ کې د ساجدار رشاوی د اعدام ګواښ کړی دی. د اسلامي دولت سغدریزه ډلې پرون د انټرنټ له لارې یوه ویډیو خپره کړې چې د دوی لخوا یرغمل شوی اردنی پیلوټ په یوه اوسپنیز قفس کې د سوازېدو په حال کې ښیي. د ایران دولتي خبری رسنیو د حسن روحانی له قوله ویلي چې د نړۍ له قوتونو سره په ځینو برخو کې لوی اختلافات موجود و چې اوس حل شوي دي. د بل خبر له مخې د ایران پارلمان پرون رای ورکړی ترڅو د هغې مسودې په اړه خبرې چټکې کړي چې له مخې به یې که امریکا د ایران په وړاندې اضافي بندیزونه ولګوي، حکومت د اټومي پروګرام ټول فعالیتونه بېرته پیلوي. د کاناډا پولیسو په اوتاوا کې یو سړی له تروریستي ډلې سره د تراو په تور نیولی دی. او د یونان صدر اعظم او د مالی وزیر د سه شنبه په ورځ له خپلو ایټالوي سیالانو سره د هغو روانو ډیپلوماتیک الوزالو په لړ کې وکتل چې له اروپایي اتحادیې سره د 240 میلیارد یورو د مالی مرستې د ملاتړ لپاره روان دي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو، یو ځل بیا د نړۍ یو تازه خبر در سره شریکو چې د اردن امنیتی او د غراس حکومتي چارواکي وی چې نن سهار اردن هغه زندانی میرمن چې ساجده الرشاوی نومیده او د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د خوشی کېدو غوښتنه کړې و اعدام کړه. اردن دا میرمن روسله هغه اعدام کړه چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په یو ویډیو کې د اردن د یرغمل شوی یعنی ولشوی پیلوټ د وشل کېدل اخکار کړی دی. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه کې په دې اړه او په دې اړه د اردن د حکومت او نړیوالو د اکسل ملونو په باب ریپورتونه اوریدل شي. د پکتیکا امنیتی چارواکي ویل پاکستان سره خلاصي سرحدي لارې د دې لامل شوی چې یو شمیر وسلوال مخالفان له پاکستان څخه ورشي او په دې ولایت کې امنیتی ځواکونو ته ستونزې پیدا کړي. دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې د دې سرحدونو د امنیت ټینګولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. زموږ همکار داود تپان د پکتیکا د خاص سرحدي قطعې له قمندان عزیز الله کاروان سره مرکه کړې او په سر کې د دې ولایت د امنیتی وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
وضعیت اوس ښه دی د نور ولایتونو. د پکتیکا رهبری د پکتیکا امنیتی ځواکونه یا اردو یا مطلب پلوس د خپل منځ کې امنګي لرو. غوښتنه م ده د مرکز نه د کابل نه چې ستونزې لرو په سرحد کې. ستونزې م څه دي چې شمالي جنوبي وزیرستان سره سرحد لګېدلی ا د کوټې سره. هلته نن سبا پاکستانیان مطلب لکه میرام شاه کې دوی عملیات وکړه، لکه نن سبا دوی پوهنه کې عملیات دی. دا یو جان تا یا مطلب امریکایانو تا یا افغانستان تا ځان شایي چې موږ عملیات کوو. یا دوی دې عملیات نه مخته مطلب د افغانستان سرحد ته یا د افغانستان هغه ځایو ته چې مطلب هلته موږ پوستین لرو یا مطلب ستر سرحد ته مطلب هغه خلک راوړي شي مطلب د افغانستان ولسوالیو ته، د افغانستان پکتیکا ولایت ته، مطلب بیا ستونزې جوړې کړي. نور موږ په دې باره کې مطلب تصمیم لرو. اوس هم د نږدې ورځو کې عملیاتونه کړي دي، لکه وینې تاسو چې ګوشته نورې ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ لرو. دا ماده ستونزه موږ سرحد کې لرو. غوښتنه زه دا یم چې زه یو نظامي په تور باندې، یو عسکر په تور باندې، یو فارس حکومت دولت د پکتیکا سرحد باندې باید لارې دي هغه لارې وتړل شي. زه ګمان کوم پکتیکا کې به هېڅ ستونزه نه وي.
کله چې ستاسو په خبره دغه لارې وتړل شي، پکتیکا کې به د بیا رغونې کارونو ته هم زمینه سازي وشي؟
سر په سره کې زه تاسو ته امتحان درکوم چې سر په سره کې به هر څه وي.
مرکزي حکومت تاسو سره په دې برخه کې ژمنه کړې ده چې د لارو په تړلو کې او د بیا بسازي کارونو په راتلو کې به مرسته وکړي در سره؟
زه ګمان کوم چې موږ د نوی والی صاحب چې اوس راغلی دی په دې باره کې مطلب موږ کنه نوستي خپل سيستم لري. موږ مشرانو په ولایت کې پاتې کیږي، یو قومانه صاحب دی، لوای قومانه صاحب د امنی، یو مجامر صاحب د امنیت، مطلب یې موږ مشران دلته پاتې کیږي. نو مره کې موږ ست تصمیم لرو، پاس دی رئیس صاحب دولت سره او د وزیر صاحبانو سره د دلی دی. موږ د خبر شخصا نو سره کابل کې دی، په دغه باره کې تللی دی، خدای دې وکړي دا دی ښه زیاره مشتراوړي.
داسې ویل کیږي چې په دې ورسته کې پکتیکا ته د داعش ډلې راغلي دي. دا خبره تر کومه بریده رښتیا ده؟
زه ګمان کوم چې دشمن اتوان نه لري بس چې موږ د نظامي خلکو سره وجنګیږي، ترهې موږ سره مخامخ شي. لکه مخته مو تاسو ته اشاره وکړه چې دشمن نه سبا پکتیکا کې دا توانم نه لري، صرف د ماین نه، د انتخاري نه. دشمن وس داعش لکه عراق کې پیدا شوی دی، داعش تیاره نه لري، داعش په اسمان نه راځي، وروره په ایرپورټ باندې راوځي، یو ترتیب باندې راځي. داعش له کومه شه؟ هغه کسان چې نن تپرونه دلته ترورستانو یو سپین پټ کې لري کړی دي، توري په سر کړی دي. هر کس زه په نوم په کلی په کوڅو باندې زه پیژنم، داعش هیڅ پکتیکا کې شته نه. هر څوک چې دغه یې دا یو د خلک هر ترورستان دا یو دار، یو د خلکو زړه ته یو وحشتناک، یو بد دار د خلکو زړه ته اچوي.
د پکتیکا د امنیتی وضعیت په اړه مو د دې ولایت د خاصې سرحدي قطعې د قمندان عزیز الله کاروان څرګندونه واورېدې.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام په لوي چې ټول ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په اړه دي. السلام علیکم. له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونه کې اوري چې اداري فساد په پاکستان کې د اقتصادي، ټولنیز او امنیتی پرمختیا په وړاندې لوی خنډ ګڼي. ګڼ اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونه کې چې په همدې پروگرام کې یو په بل پسې خبريږي، دولت ته د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې هر اونۍ دوه ورځې تاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي، تاسو د خپل نظریاتو نمائندګي کوي. په دې پروگرام کې مو د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډ کړي چې په اداري فساد پورې اړه لري، او د یوې میاشتې په اوږدو کې اوریدونکو د پروگرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي دي. دغه پیغامونه به واورو چې اوریدونکي له دې ستونزې شکایت لري او ځینې دولت ته پیشنهادونه هم لري.
ځان د روزګان ولایت د شهید اسد ورسولي يم. زموږ ورسولي هیڅ کار نه دی شوی. زموږ سره شهغه د بازار شروعات په لاس ورکی، هغه یو غونی غنم پر موږ په ونیم سوا په امی خرڅوي. دا و چې موږ سره داسې کېږي چې دلته ورسواد دي، کومندان دي، چې شروعات یې کور زر واقعي کوي. زموږ د پیغام روم مقاومت ورسېږي. خدای په امان.
اسدالله مرکز کندهار ولایت مارت ورسالی موږ د ډاکټر اشرف غنی احمدی څخه دا هیله د شراسي کندهار ته او د کندهار په ځینې دارو کې اصلاحات راوړي.
ما د کسبې تپینه کوټه کې موږ تماس نیولې ده. خواهش مې ده چې موږ په کسبه کې پراتی او یو یو کوټه جوړ کړې ده نو سرپالو او خیمو کې پراتی او ټول دنیا سره نشان راست او کلاڅو پیرې نشان راغلي څنګه سروي او کلاټول ما سوچ دا جهاز وای چې دا موږ ټول دنیا سره راست کوو، ما کومه کونه کوو، موږ تر خو چا کومه کړه کاروبار نشته. چوک ته ځو چوک کې کار نه پیدا کیږي، بیګا ته بیرته راځو. بلاکو والا سره راست کیږي، خاص ورکی وړ ورکی هغه خرڅي چې بلند منزل دی واشتل لري.
د باسرسته ولایت کورما سول سره
خبرې تاسو جنرال دوستان یو بیا پیشنهاد وکړئ چې زه شم زره کسي د پوج جوړه آیا دغه د آینده د مخه خلګو نو نیوینی آینده حکومت نه د معلومه زه یو راغی غورماشته چې یو ورځ یې تلوي زره بودا په چورو چپاول د مالو سره یو بیا د اوس وړي سوی دی بیا د هغه حوال لري
سمی الله حلیمی تندر یم دی پکیا ولایت د چمکنی ولسوالی ته خبرې کوم دا چې درې کاله کېږي مونږ د چمکنی ولسوالی خیمیاوي درملمین ته افاری شو زمونږ سوانېخ د پکیا کې کوم زمونږ نماینده ده پر فتمارک کې هغه زمونږ سوانېخ هم مرکز کابل ته وړي دي هلته په 1300 سنوي کې پرته دي هېڅ کار نه کوي دا څنګه خبر راته درو کلو کې زمونږ اسنان نه ارزیابي کېږي دا څنګه حکومت چې زمونږ اسنان نه ارزیابي کوي تر اوسه پورې زمونږ ماشینه شپږ زره د 200 افغانۍ په دې باندې نه دي کور مصرف کېږي او کله چې مونږ ماشه راکل شي په هغې ورځې نه بازار کې سکړه هم اخته وي
خبرې کوم مرد یم په ولایت کې دلته مرګدلسوکوره د ماري په بغل کې پراته دي دا بیا ویلې دي ولسمشر اشرف غني دا خبره وکړه چې دا معنا دا ساده ایله شي او مشته نمبر حکم راکړي مشته امر راکړي مخکې ورځې مل کړي دا امر ورکړي چې دا خلک ګرځي دا ساده ګرځي نمبر شي
اسلام د کندهار سره تاسو په تماس کېم او اول ورځ په دغه د ډاکټر اشرف غني احمد زیدی د اداري فساد مخه ونیسي بیا د پاتلې د چنای شپ خانه او استادان ته د توګین ځای جوړ چې د خپل عمل نه څنګه هم خامه خرته نه کوي د خپل عمل سلام
څنګه سلام د پاروان ولایت د وسیدونکو پیران په هرات کې محاصرم بوزاره د ترانسپورت نه دا خواهش لرم چې د احمد شاه بابا عبدالي شرکت تل په شپږ شپږ ته وښته چې ول کال هرات کابل زره په واسه تل دا نشوای دا هو سام په زره په دای زره دا خواهش لرم چې دا کرایه لکه مکی چې مسافران نشي کولای چې زره په د دې ځای له کابل ورکی
زما خو دا پیغام جوړ ډاکټر صاحب اشرف غني دا خبره کوله چې زه په ساعت ورو کوم دا څلور مشروانه چې په جلال په ګمرک کې به دا عین نیول تر زیاته مول غون 55 د شته کور په کور تر زیاته غټ چارواک کور ته مرځي نمونه نه اخلم غټ چارواک کوم ورځي او وړول مرځي ولې د مرځي زما دا پیغام دې زړه زړه ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب زړه دې تر پای ټکی کیږي
نهار او سماس ولې دا میمن سوالې کې خاص د غزور وطن رشوت اخلي او خلک شتنګ په پیسو د الکتری
بیا زما دا پیغام اشرف غني او د کونړ والی چارواکو ټولو ته ورسیږي چې د امزان په سالي کې کوم مشران دی هغه ټول چې تم کوم مرسته وسو حکومت کې ځای اخلي پولیس ته نور پي او ولس چې کوم د ډېر زبر شوې طالبانو له کورونو په کلی یو خراب شوې دي زما دا پیغام دی اشرف غني او کونړ والی ته ورسیږي والسلام
پتاد اریانم د اورزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پردم په مرکز او ولسوالۍ کې اداري فساد ورځ تر بلې ډیریږي زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ ولایت کوم موسسه راځي هغه دې بندې شي ځکه چې هغه ستړي ولسته نه رسیږي دې میاشتې مخکې د چوري ولسوالۍ ته 1500 ګونۍ اصلاح شوي تخمونه رااله هغه ولسوال صاحب ملکانو او د خپل انور سره تقسیم کړل خو چاته پکې څه نه دی رسیدلی
دا ولایت علي سي او سيګنټ باندې صداقت سره په تماس محترم از تحصیل کارګي چې مایوب ما په لاس کې ممید کېدلی څنګه کړه ته زه کافي ساده تل خدا راسي کا چا مایوب کا ما ته جوړ کړی د څه خلک ته خدا دې ته د څه کاګه نه ولې راغه ته خپله دولت پیسې ورکړي هغه خلک چې حق لري حقوق لري په مایوب کې هغه اصلا څه نه پیژني والسلام
یو لا حکیم ته همت ولادت محترم دا په منډولات کې تاریخ مطلق اړین شي تاسو نیو چې په یو مفاله کې باندې په یو مفاله کې تاسو کو په بدل کې روپیا اخلي کیږي د حکومت د مشایان صداهي لمر چې د هلمن یعنی د ټول افغانستان کې مال مواد مخدس بنشي او یوازې په هلمن ولایت کې مفاله کې نه
محمد نصیر مهرات تطه صدا د پیغام از دم از ما یو پیشنهاد مرمه او یو هم شکایت مرمه ساج درادو چې په دغه غیرات چې څه یو یو د خبريال کدا دا او طفان څه دی دا با جرأت خبريال څه ویل نه لري چې دا څه د صفر راپور لکه نن چې دا د رئیس ګمرک په حق له راپور خور دی بل تر دا چې مثلا دا چې خاینانو دا چې رشوت خوران څه بل څه دا چې معلومات مستند څه خبريال نه لري پیشنهاد یو تاسو چې راته دا شی خبريال
ازادو رادو تجیر لگرده یوزو باختر بشرزاد و لسواله بزادت بادر او رو ریم دیمون او ریره زمره بندی ده پا باگرام که او مونږه دښمنی لرو په شرزاد ولسوالۍ کې دښمنی لرو. هغه دښمنان مونږ باندې زور نه رسیږي. حکومت له شیطانی کړی چې دا طالبانو مرګلی دي. زه په خپله ماریبای برتمل یم او په اردو کې وظیفه اجرا کوم. دغه خبره لوړ مقام ته ورسوي دغه پیغام نو دا به ډېر غټه مهرباني صاحب.
اجرب ولسوالۍ کې نونس اتلس دو زرا تنه چرش دي او دا ټول په دې ولسوالۍ باندې کېږي. ما د خدای سره قسمې چې رینجر څراخره او پنځه شپږ ډاکسنې باري او دا پیسې تي اخلي. اشرف غني صاحب خلال هرات ته هرات کې وای ټول هغه بدل کړ. خپل عسکر یو چې راووځو ملي پولیسو کې یم چې راووځو مونږ وایي ډاکسنې چې دي بار کړي. بس خلونه سخوره ولی کماندانان او ټول سره یو ځای شوي اخبارات محلي کماندان اردو
مرد د دې چې ځان جایدین بولي او ځان واجره د افغانستان ساتونکي بولي په دې سمور ډېر پتنګ راغلي. اشرف غني او ډاکټر عبدالله ته وایو چې ته پر پاکستان او یا پر بل ملک تلاس نشي. اول خپل زور واکو تلاس ونیسه. اول دا خپل په ملک کې چې دا خاینان دي رشوت خوران دي زور واکي دي اول دغه اصلاح کړه.
زموږ دنیا د هلمند ولایت ګرمشیر ولسوالۍ د لکړی د بازار څخه تسته دا پیغام یې ږدم. اشرف غني ویلي چې زه به دغه په افغانستان کې فساد او رشوت ورکم. خو استاد موږ د لخړی بازار ته وایو هیئت راوستو چې موږ یو شرمنه جواري یا پنځه اسمانه غنم د لخړی بازار ته میلې ته راوباسو. د جنې په ورځ که خرچ کنه چې دې مسخه 200 روپۍ باندې غواړي که خرچېږي که نه خرچېږي غواړي. دا چې کداري دا وایي موږ سره خو غواړو د لې سره کله به چې پنځه افغانۍ غوښتل پنځه خانداري یعنی وسل افغانۍ د 200 خانداري غواړي.
عبدالرحیم وطایم د کندهار ولایت نه خبره کوم. ما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی نه دا هیله او توقع ده چې دی دي دا کوم د ملي پیوستون کومې پیسې چې بې ځایه لګیږي دغه د په خپل کنټرول کې راولي او دغه پیسې د په ریاست یعنی معارف کې مصرف کې وسله.
زما د پیغام د ادارې راډوتور راجمنټین دي بروفین دي همدا مواد کراچۍ ته ځي. دا د تجاران اول ته پکې مواد کمه چې او دلته چې راځي دا زمونږ سیبانې راجستر کړي وروره کمپنۍ دي او سیبدا دي. خو دلته خو یو هر سړی نه پېژني چې دې مواد کم دي دې زیات دي. خو نو دې وزارت استدامت دا وایي چې مطلب دا راجستر شوي دي. خو دلته خو امي سړی نه پېژني چې دا راجستر شوي د اګمنټین او د بروفین مواد کم دي. دا راځي افغانستان کې به د اطرافو نه خلک راځي به دې ختمو خرڅوي وروره او د بتر نه بتر کوي. پاکستان نه داسې مواد نور راځي. همدا ګولۍ چلته کې سپیر شي د سیتامی او هسپتالونه راو بسیل ته افغانانو خرڅې درې میاشتې وخت پاتې دلته راوباسیل ته بل تاریخ لګوي.
ما دا پیغام ازادۍ راوړو ته د وزیر دفاع نه چې دا وسطي حکومت خینه دی. نو په دغه قطو کې د پولیټکنیک او دغه نور خوا شا کې دغه ته زمونږ ورور ډېرونه دي د بل ورځې دا خبره وکړه چې جنرال دی چې په یونیفارم یې خرڅ کړو تقریبا 10 لک روپۍ. یونیفارم یې زمونږ خرڅ کړو تقریبا چې 100 لک روپۍ تیر خرڅ کړو. مونږ ته ماښام 2 ګنټې مطلب اور بر پرتی نور استقاده کې نو دا خو مطلب د ډاکټر صاحب شغونی ته زمونږ دا خوښته دی. خو د بساد رقم دا بساد خو دا غیر درې میاشتې وسم پکې بساد روان دي. تیر خرڅېږي نو پارم خرڅېږي 2 ګنټې ماښام کې بر پرتی دی. پول ټکنیک ته ملي اردو د افسرانو ضابطانو ته نور استقاده شي. نو زما دا پیغام دی چې ډاکټر صاحب شغونی دا خبره واوري چې دا بل زبا دا په داخل کې دا ختم نه کوي. تیر خرڅېږي نو پارم خرڅېږي ملي وینو پارم نه نو کوي. تیر خرڅ 2 ګنټې بر پرتی نور نشته دی.
دا هڅه چې په دې یاد لسکالو کې چې دا دونه مشکلات او میان ترغلي دي او دا هڅه جنگي جنایتکاران چې په قدرت ته رسیدلي دي او دا هڅه ځکه چې قصپیږي دا هڅه ویني چې تویږي دا ټول دا کرځي ګناه ده. دا کرځي و چې دا جنگي جنایتکاران په ځان لا تور کړ. دا کرځي و چې نامنی ایجاد کړ. دا دونه بدبختي په دې ملک راوستل. بس دا کرځي صاحب څنګه غواړم چې واغې اشرف غنی امزي ته دي مشورې نه ورکړي. دا هغه اشرف غنی احمدی ته غواړم چې ته په خپل مفتکر یې ته په خپل په هر څه پوهې یې ته په خپل رسوان دی ته په خپل کار مخته بوزه.
د هلمند ولایت ګرمشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د هلمند ولایت دغه مسؤلین چې دي دغه والیان ولسوالان دغه ته باید تغیر ورکول شي. اشرف غني باید دا چې هلمند ته دغه پاملرنه وشي ورته په هلمند کې.
د ګوګاو ولایت د ګزاف ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژنم. موږ د اورګان
را د گزاد ورسالی خلک دا مشکل لرو چې طالبان او مټه د خلک فقریا کې لار بند کړي دا او د مشتخه کمیشن غواړي دی غواړي چې پر لوی موټر 10000 افغانۍ او پر کوچنی موټر 15000 افغانۍ غواړي چې موږ پر عامه غلارې لګ چې مخوانی سړک تي خو کرپې څوک ورنه کی چې د در روزګانه څخه بیا د گزاد پر بیا بل څو کرایې ده چې د موټر در بس بیا 10000 کاردار کې نه چې دی 15000 افغانۍ دی نو غواړي موټر د په دې 2000 لار کې څه شي پاتې شي
زه شوالی د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم زما د ولسمشر اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې یو چکر هم جلال آباد ته ووهي ځکه چې یوازې په هرات باندې څه نه کېږي په جلال آباد کې بېدرکه چورو چپان روان دی د هغه همیشه بهار ښار اوس په چورو چپاول ښار مشهور دی
منګران نوال د پکتیا ولایت په غریب ولسوالۍ اوسېدونکی یم زه د افغانستان ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی مجلس ته سهار کوم خواهش ورته کوم چې څو کار افغانان یتیمان شول بې کوره شول مایان وخوړل د مایانو ښکار شول د مېرمنو ښکار شول ځینې کالج چې څوره دغه دولت ادارې او داسې ادارې رامنځته کړي مل پښو درېږي او بېوزلي ختمه شي خلکو ته د کار زمینه برابره شي
د پاکستان نوخار سینې نه خبرې کوم موږ پاکستان د جبهه مخکینی حکومت کې دلته ځینې پاکستانیانو په زر افغانۍ رشوت باندې تذکیرې جوړولې په جلال آباد کې نو دا اوس چې کومې تذکیرې د الکترونیکي باید په دې کې دا کسان معلوم شي او دا قانون منګولو ته وسپاري ځکه چې دغه خلک په دلته امنیت تم ګواښ ده د استخباراتو په شکل باندې دا خلک د موږ ستاسو وطن کې لاسوهنه کوي
د جمعه خان م دولت پروان سرکی باګرام د خلاصې او د سیمې خطا سره اړیکه نیولې ده اورور از مونږه او مشکل په سیمه کې دا ده چې مونږ ووري کې او په ژمي کې از مونږ خپل او په مونږ باندې خپل خرڅوي د سیندري خلک زور واکان په دولت کې اورور مونږ چې هغه هم شنه باندې خرڅي کې وخت په 2000 3000 روپے د شپې نه تکې نه مونږ موبایلونه اخلي غل کې نه وي وحیم تکایم اورور از مونږ دولت څخه دا خواهش ده چې دې کارو مخنیو کوشي
د من ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ خبر کوم حاجي محمد خان زموږ په ولسوالۍ کې زورواکانو دومره دولتي فکر غصب کړي دي چې موږ ولاکه یا په لوړه کې یا په شوکه دومره مځکه لرو اوس چې موږ داسې ځنګلونه درلودل چې موږ ځنګلو ته راغلی وو او کتلي دي وي چې یو نقشه بوټي وي یو نقشه حیوانات یو نقشه مرغان په ګرځي په تښتو کې موږ هغه چې درلودل لیکن نن موږ په داسې خلګه کوم بوتي راوړي هغه ډېر لږ څه په کې دي یا راځي
سره کېدل ځای د وګړي دی د لسته نظر ملنګیا نرسري ته سره په لیکه کې مخصوص د افغانانو د ملکي وګړو چې ظلم او خیانت چې د دوی سره کېږي او هغه څوک چې د چوکۍ او منصب خاوند وي په طرف کې پیښه کې افغانانو وژل کېږي د ناپو موټروان لخوا حادثه من تر ازي دغه موټروان ته پر رشوت لیسنس هم دوی ور کوي او چې حادثه من تر ازي برات هم ور کوي پر رشوت او سرنوال صاحب په افغانوي ډالو خرڅوي د غلا او د قتلونو د وژنو مسول هم دغه حکومتي چارواکي دي کړي ملت نمائندگان د غریبانو پښتنه ونه کړي نو الله به جل جلاله به تر نه خامخا پښتنه کوي په درنه
یا اسلام مرجع ته خو پیغام پیغام د یزمن ولایت کا اشرف غنی صاحب ته وایي چې د یزمن ولایت د ټول د غصبت مامورین د ولسوالان کومندان ټول یسته چې د ولایت والسلام
زګل احمد د یزمن ولایت نه د علي ولسوالۍ د شاول د کلی څخه خبره کوم ولسمشر اشرف غنی احمدي صدا از موږ ویل ده چې د یزمن ولایت ډیر پام وکړي لکه کله چې وی راته د امنیت کمانډانان یې بدل کړی و د موږ د علي ولسوالۍ ته جمع راشي د کمانډانان یې سره بدل کړي دلته موږ کو ډیر بدلات کړي یو د کمربند حالت یې جنګونه دي او بل دغه د شورو د کمانډانانو د کلمې شورا وکیلان مازد خلک ګور راسونه سره یو کړی د خلکو مزه ته په زور ټک شورا هم راشي د خلکو سمزه کړي درځي د پیسو په مقابل و زغه د کلمې شورا وکلام وزاد دولت میراث خور د دې شوه د رزمه ژغ به د اشرف غنی نه زی پر رسوي
سره کدار څنګه ته ماجر سره نور دې ته لا ژغ واړم چې دا کومه را واړو چې د تیرو حکومت په لورپور چارک ته پر یو خاصه محکمه جوړه شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت اوسیدونکی یم. زه وایم ښاغلی اشرف غنی احمدي ته، زه وایم چې تاسو هغو خلکو ته چوکۍ ورنکړئ چې لاسونه د چا په وینو سروي، تاسې ښه ښه خلک وټاکئ چې تعلیم یافته پوه خلک وي، ضعیف خلک ونه وي چې تعلیم یافته پوه خلک وي. او موږ ډېر خفه یو چې دا 50% چوکۍ نیمایي بدره، دا خو قانوني فنده کې دا دوه بچه بره دوه بچه هنسل.
وسه دا روان درک د کندهار ولایت څخه تاسو زحمت محترم مشرم چې نو د کندهار پر عمومي واده باندې نظر درڅولاندې کوم، هله کوم چې تاسو خپل نظر راځي چې د کندهار په ولایت د خلکو سره یو داسې برخورد شو دی چې وګورئ د میوند ولسوالۍ د کلشان خلک حکومت په زور راټول کړل، طالبانو په کې ودرول، د شاوخوا اعلان شو کړي چې دا نن بېږي د تر بزګرۍ ویني بېږي کورونه سره حکومت یې فهم کې نه دی. اوس د کندهار د معروف ولسوالۍ کې بیا د ولسوالۍ کومندان و خلکو ته خبر ورکړی دی چې تاسې به اتمي ضروري خامخا د تاسې صلاح اخلي، د مرخانزو قبیلې ته، د جګړو قبیلې ته، د وتمانزو قبیلې ته دوی ته خبر ورکړی دی د مرخان.
دا خبرې کوم بې سوده نه، موږ چا مخکې ملي ودو پکې یو وخت کورم په چپلر کې اوس راغلی و بېسو ولسوالۍ ته سیبوس ولبېدو د منبخشي وغیره ځینې کټې نه منبخي خلاصېږي او رنم کار جوړېږي، بس ګزار روزګار ګوز موږ غوښتنې د حکومت د خاطر پرې خوړل نه طالبان د حدود نه حکومت نه
محمد عید روزګان د ولایت چرشلو د ولسوالۍ څخه خبر ورکوم. دغه تیغام چې پلت کړو مشین تا ته پرېږدو دا تر د اشرف غني پرې ورسوي. دغه د روزګان په ولایت چرشلو ولسوالۍ کې دوه اندازه د اداري فساد ډېر شوی دی، خصوصا چې یوه د سکرت په سره لارې هم نه کېږي او پر موږ باندې لارې هم بندې دي، ګذرې بندې دي، چې هېڅ لار نه لرو.
ما د هلمند مرکز شګه سره څخه دا پیغام پیژنم دا چې د هلمند ولایت معارف سیستم او دا د هلمند ولایت اداري سیستم کمزوري دی، نو د هلمند ولایت ټول اداري چارواکي په سال باندې شکیل دي. د افغانستان ولسمشر څخه دا غوښتنه کوو تر څو هلمند ته جدي پاملرنه وکړي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د دوی خپل نظرونه څرګندول او اکثریت ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په اړه و. اوسنۍ پروګرام دغه ستاسو پر نورو مسایلو په نور پروګرامونو کې خبرې کوو. تر هغه مو پر لوی خدای سپارم.
دشملو وطن تداشا چشملی درد پسر کرو ترنا دستور راوڑا مقبر ونی دزڑا دشملو وطن تداشا شملی تک سر کرنا دستو دوڑا مغبخ پہ لیتوانے لوکو